دا مشال اړوي په یو خبرونه کې ساسو قربا ګولای اعظم او دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي او روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشی شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو پاکستان هند د پولي په صورتحال او په افغانستان کې په روان مفاهمتي عمل کې او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې هم زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 16 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځای نه په نښه کړل شوې دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعا رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې د هوایي بمباری کړي چې 16 وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي بدرستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوجي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامیه د دې خبرې تصدیق کړي. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشت پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغه سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په دې اړه مشال اړیتو ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم چې پکې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله د دوه دیش افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یو دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسټ نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی خاغلی بیدار پرون مشال اړیتو ویل د ووم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدی پل په سیمه کې چې د ور دوج ولسوالۍ په غزیدلې لارې کې پرته د وسلوالو پر دې پوسټ برید کړي او هغه نیولې ده.
پوستا دی چې کاږي د پلوټ سره د یو مهمه ستراتیژیک نقطه وه د طالبانو لخوا نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قومندان امان الله د ووم کنډکټ قومندان سره له یو کې د پولیسو په دې باندې حمله وکړه. درې نفر طالبان وژل شوي، دوه نفر یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال او وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسټه جوړه کړې به د خلکو او حکومتي ماورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخارو واپرون ویل دیمیتری اوبیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ تر سره شوې دي. نو موړی په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې دوی چمتو دي نو موړی اوکرين ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلی په افغانستان کې د اوکرين استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی و چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. تاسو مشال راډیونه خبرونه اورئ. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوې. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یو بل سرپټي لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوی دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیځ سره پر شوي اټمي موافقې د دې هیواد په پارلیمان کې له رای ورکولو سره اختلاف کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دغه هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلیمان تایید ته په دې لړکی اړتیا وي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د امریکا لخوا پاکستان سره د فوزی مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تفاهم ته تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي، د هغې پورې تر څو پر هغې مفاد وي.
د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریانې ورکړل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلع ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات را لکو آغاز کم شروع که زما وارد باندی زما یو مسئله یا زده احل کم که پبل وارد یا غلطا کنسلیان تر بین نیست نحل کول طریقه نوی زنشم تو جزال تکی حل کبا.
دا سولې په لور خبرونه کې به واوري چې هنر یا آرټ څنګه د خلکو په نږدې کولو سره د تشدد مخه نیسي.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، دا زارد رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته نږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې او تبصری هم لرو په مشال رادیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړه خيزه تعلقاتو، پاکستان هند پولی په شخړې او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو موضوعاتو باندې خبرې ترې شوې دي. نور تفصيل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په رپورت کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف د امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز طارق فاطمی، خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونه ده چې د امریکا د کمی سلامتی مشیره بیگا په دورزنی سفر پاکستان ته رسیدلې وه. اغلې وه د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نرنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن د پاکستان له وزیر اعظم میومند نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې د دې وروستو بعد د فوج مشر سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کې دی شي امریکا له پاکستان سره له فوجي مرستو نه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروای نه دکړي. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرستې کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا له خوا په پاکستان مالی مرستې ودرول بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعلقاتو څه اثرات پرې باسي، د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروای کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروای شوې ده. د امریکا له خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورټ دی راځه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تفاهم ته تقویت پیدا شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي دا هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. دا نه چې ډېر زړه دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ دا ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او هغه خپله پالیسي چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان امریکا تعلقاتو ته به په نقصان ورسې؟ پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي، پاکستان باندې به د امریکا اثر رسوخ کمزور شي، پاکستان به زیات سخت موقف ته اختیار ولري شي د امریکا د مفادو په لاره کې.
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې د نړیوالو زیاتېدو ته نه پرېږدي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختموي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوو دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حلن چې کوم د ضرب از شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم دا دې باندې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري چې هغه با گاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورت فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیحه میرزاده بچی تاسو ته د رپورت وړاندې کول. درنو اردوونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وجلې دي. د فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځاینه په نخښه کړل شوې دي، خو وسلوالو د فوز دغه اداوی رد کړې دي. نور تفصیل لسمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې سوارلس وسلوال وژلې دي. د فوزاماړي کو څنګه آی اس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې سوارلس وسلوال وژلې. آی اس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه درسېدلې. د یادې ډلې ویان عبد الله وزیرستاني د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تاکیه کیږي. دوا ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې و او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اماړي کو څنګه خبر ورکړې و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولې شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه داوی رد کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته وګورئ. په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندګانو د خپل سوکو سوګن پور تکلو. د ضلع ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه تفصیل ل په خبره د شبیر احمد جان نورو چې لګښه بولان یې را سره شریک کړی وو.
خبر پښتونخوا پر تقریبا بدریش ته دلو کې پرون د کوم دی حالت سوګن پور تکول د ستر شوی ده. نن پدریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا زیاتر د لو کې د ناظمانو نائب ناظمانو د شنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغه انتخاب کیږي چې د تاسو په سینه پتره کې پدې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا زیاتر برخو کې واکمن ګونو پاکستان تحریک انصاف د شوی دی. نو زیاتر د لو کې د هغه حکومت ته د اور پسې د هغه حکومت تر څو امکان دی دغه څنګه هغه ورسته بیا چې کوم په د جمعیت د ماجرا په درامان ډګه یا درې په درې درې تی سفری کې اتحاد راغلی دی غارینه ورسته او امینه چې ګوند او په خبر کې چې کوم د دلی نظام ته دا غینه چې کوم درې درې فرقي اتحاد د وی بایکاټ کولو دین له 50 ده کې چې کوم نن انتخابات کې دین کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډول کې تقسیم شوی دی. دلته چې هم دا خبره ترې دي 50 ده کې هم دا او په خبر کې هم د پاکستان تحریک انصاف د دلی نظام ته لاشي ولې په دې اړه په پټه موقف څه پورې مخه نه درغلی.
شبیر بجانو چې په نن د ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصيلات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو په خبر پښتونخوا کې د مې په دیشتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندګانو پرون د خپل سوکو سوګن پورته کړی دی. کار سره په ټوله صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شبي او کار یې هم شروع کړی دی. په دې نظام کې بعد متخصصو نمائندګانو د اختیار او د فندونو د استعمال اختیار سمروي. پر دې موضوع د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو وغړو د خپل سوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه هم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي وای په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوه دي.
دا ځل وایلد واز شو چې دوه کونسل کې بلدیاتي یونین کونسل
په کلوري سو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دوه باندې تقسیم شو هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع کړه زما وارد باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل واډي غلطه کول څنګه
د اقلیتی ډلو یوه د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجٹ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبا کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انول ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
کم دے عوام کم نمائندگان لڑ شی کا غدا ہر پارٹی سے تعلق سے تین نو پبر سے تبان جی غیر دی کی کا فرض کر دو سو بدو ہم چے زین پی سر ہم یا جنیس سر ہم یا بڑے پارٹی سے دی نا مخالف پارٹی سر ہم دی دی گورنمنٹ لگیا جی رانی پکا جوڑ کا زمانہ دی دی کم کسان دی دی بڑا فنڈ یا دا غب اور کم ہو دا نو بشاتا کم پکا دی جی کم اپوزیشن والا پارٹو نا کم فلک منتخب شی نو عام چے دی خلق منتخب کری نو داخل کم دی ملک جو حصہ دی ملک کو سی جی چسنگا دی پی ٹی دی ور کاراں یا دا خلق کو حق اور حکومت بن جوڑی دی چے دا غی مسریات کی انداز ہے جی دی اپوزیشن نم چا ووٹ ور کی دا غم خلق جی
دا لانے دا معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټی نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادی مسلې زر تر زره هوارې کړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو. په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
مشال اډیو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو د ساسي په مېبل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان په سېنات کې قائمه کمیټې ته په یو غونډه کې سرګند شوې چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختې کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک په کې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال سراج زهير راکوي.
د جمعه په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتکړې شوې دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټه چیرمن اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نشوی دی باید چې دوی تر تلونکو غونډه کې ټول ریکارډ وخودل شي. پدی اڑا سینیٹر باز محمد مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
پاکی چیز آگا تقریبا 3,156 3,156 سے پدے کے 18 امشتا 17 امشتا 16 امشتا 14 امشتا ٹیچنگ تا پکے نان ٹیچنگ تا فم پکیشتا فورم پکے شامل دی صرف دے خیبر پختونخوا دی 2008 سے 19 2013 14 پورے شوری من کو داو دے کہ من تا ٹول ریکارڈ راوڑے سرا دے ایڈریسز کم فرق تا تمرا کسان چیز دی دے تعلق کے کم دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نہ دے او بل داغا دا دے چا پا حکم بازی دا دوم رکستان آخر تشوی دی
کلی چی مشال ریڈیو پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا حق وی ناوا
دیکھی تے کم خبر آتا چی کم حکر چیرا دیکھی نوکریان بخ نوکریان شوی دی او پا دی کدو مسیل نشتا پا دی شانکار نشتا نو زخ ویما چی مسیل او شانکار نہیں نو دا غٹ والیشن نے او بالکل لگا منگا پیٹائی دا اخ پاجی دا او دا انصاف پاجی دا او کبڈی کے من پخپل کم دن نہ بن سابی کو زما بخل چے پیٹائی تا قابل قبول نہ من بدی بان بالکل ما بخل چے وی علا و میکشن علی من بدی میکشن علی او بدی تایغات من کو اخ حکومت جو چے خبر ائی خط بدی قسم رے او خط قسم نہ نشتا اگر برس کا خط تو لازم مطابق کو سزا اور کون سی لا
دا سینیٹر باز محمد پ خبر چے دی بدا معاملہ سر تا رسوی او کبڈی کی د تیر حکومت او د موجودہ حکومت خلق شامل وی نو دا پر ضد با پہر جوڑ کاروائی کی گئی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د یک شنبی یا اتوار د ورځی 19 پروگرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په اتمې نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنی مو بجو
د سندرو امیل
په سلورنی مو بجو
مشال اړ ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د هلمند والی وای د موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دی مرزا خان رحیمی وای په موسی قلعه د هغه سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې رسو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته سیرمه یو دشت کې ځای پر ځای دي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي په دې اړه نور تفصیل د اجمن ان په دې رپورت کې ورو
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي خغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په مساکلا کې پر روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالی د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده داسې نه ده بعض پوستي عقب نشینی کړی وه چې هلته فعالیت جریان لري ان شاء الله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي څه د سیاحت په برخه کې څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم
خغلی رحیمی پټینګار ویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ شوبل نه ده وخت د هلمند والی همدارنګ ویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید خونزاده ویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي خو نو موري ویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړی دي ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي وسلوال مخالفین ته تلفات اوښته دي نو کی کم نه و جګړه نه رسوي پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمیر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي یو شمیر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزي مرستا د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوستو په شاشي
راشا درشا
د مسافرو خبرونه
درنو اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر لسنیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خیزه تعلقاتو، له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون یې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعا رد کړې دي. دا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري لارې منسوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال راډیو ته ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیر وی د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وای هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمالو خوش شوه دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دی پرون ویل دیمیتری بیلی په نوم د اوکرانی د روس چارواکو د حق فعالو هڅو په نتیجه کې خوش شوي چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې همانګي تر سره شوه دي. د آسټریا چارواکي وای په یوې لاري کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکی ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل دي. آسټریا خبری ایجنسی وای دا لاري چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته سیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د خبرونو لنډي سره وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کلکیچ لیکلي. دغه لړکی مشرق رسپانو وایي چې د هندوستان پوز د ګوره بارې او ډزو سره نور لست نمړ شوی او 50 جوبل شوی دی. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف د ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي، د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچه دا معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي ملیحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندوستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نکړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خلیګي امریکا هندوستان ته ویلی د پاکستان په حق لدی بے بنیاد پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوی او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اند کنټرول تر لاندې بيخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورور ده. نو که خدای مکا داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو د سیمې رات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رس پانه په یو اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ازواکونو د تیر چاشمبې په ورځ د پېټرولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانون او واک د قانوني واک غلط استعمال کړی دی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. ملخوا د هندو ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو خو کولو وروستو هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکاریو د شورا غونډه وځنډوله. د دواړو لیکونو مهمه برخه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پېټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. ادارې لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. ادارې لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه ګرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو رسپانه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروستو هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو رسپانې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو رسپانې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړي دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غني د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غني باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه ثبوت چې هند نشوي پوره کولې. رسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروستو امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال اړیکو تاسو درنو اردوونکو غوږی رپورټونه هوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نخته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د زینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د مولا اختر محمد منصور او د مولا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ نخته کې 15 کسان وژل شوی دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت اچارواکو دا نخته نه دي تایید کړي خو یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته د دې نخته په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انسخاورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خبرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور د دولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر پرې دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو. خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي کومه شوي دي د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي خو دا ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکړي. تر موړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د دولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړیر مودي رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو ډان ورسپنل کې د بلوچستان ازادۍ غوښتن کې یو ویډل مشر برهم داغ بوختی له حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچره ریاست پر اختیار هم د دې ګټ دې موکنه ګټه پورته کول غوړي نو باید په دې اړه تګلارې کې بدلون راولي. د مقالې نوري برخه دې یو وړکو د میرستو ڈن ورسپانل کی چپا بلوچستان کے بلتن غختون کی ڈلی بلوچ ریپبلکن گند مشر برہم داغ بختی دا روان کال پا جولائی میاش کے سویز انفوسرا پا یوی مرکی کی ویلی وو چی دا پاکستان حکومت حاغ دا اسامہ بن لادن رستو تر ٹولو زیاد خطرناک تن گرزا ولی وو. دا ورسپانل پا خبر پا دی خبر کے سنا سے حقیقت شتا زکا چی ویکی لیکس پا 2010 کال کی دا امریکا دا سفارت پٹ اسناد خپار کڑی ول او پا ہاغو اسنادو کی برہم داغ پاکستان تا دا مطلوبو کسانو پا فیرست کی شامل وو. برهم داغ چې د نواب اکبر بوختی لمسی دی په سورزلند کې د خود ساخته جلاوطنې ژوند کوي. په 2018 کال کې د اکبر بوختی د وژنې وروسته نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو. خو نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سی سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهم داغ بوختی د خبرو هرکلی کړی خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوختی قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانې کې چې د برهم داغ بوختی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شہزادہ ذوالفقار پدې اندې چې پدې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځین هیوادونو سره پدې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میش د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دنه خلک ترهګری ته حسوي. ډان ورسپانل کې چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوه ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودې دي. ډان ورسپانل کې چې د برانداغ بوختی د خبرو جاج واخستل شي نو پدې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزی عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي کچري ریاست پر اختیار د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو ودونکو اوس ورشبه د مشال رادیو د ونیز خبرونه د سولې پلور د مشال رادیو د دې ونی د سولې پلور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګری د رول په اړه ده. د خبرونه درته هر ونی بشیر غواخ جوړبي نو راځي چې د دې ونی د سولې پلور خبرونه ته په ګډه سره وښو.
د سولې پرلور
ز بشیر غواخیم او نن د سولې پرلور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار تر سره کول شي؟ د مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پرلور خبرونه ته ویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، دا اغه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانش دی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر او آوری، استعماری طاقتون سی دی، ایکسپلوریٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغه مقصد دا اس خلق د خلقونو لیډی کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی د کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سی دغه ته سی دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب وېره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه وېره ختموي مطلب زو ته چې دی یو بل سره خبرو وکړو زیاده د پیژندلګلی په زیات سي ما که څو ویره د تا نه وی اویره به ختم سي ما دا خل سي اونري څه څنګه سي دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دي چې خلک وي بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وخی چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کول یا د انسان د احساساتو بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وختونه که موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي، او ډېر په پوره امنه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خ وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنۍ مسله ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک راوخلی جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و راوخلی و په دې شان باندې ځانخته کې، لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا مش دا حالت چې وینه دا یو غصه مش په بدن کې، مش په ځان کې پیدا کیږي او مش باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یو وزن ډیر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوی د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا د چاله ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرت، دا د سړي چې ډېر واضح او عام دی، د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راشي کرانه سي، که څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لکیش. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي ویني، اما دې د موضوعات پته ده لینې چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېرې هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېرې هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لار ده. او بس مثلا ډیره کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینا لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو موږ د دنیا والو ته خو یو نړیوالو ته چې موږ سولېس خلک یو موږ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خو چې دغه دومره حالات خراب نه دي موږ سره دي چې دلته جګړې دي هر سره روان دي موږ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډیر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه نو لږ تر لږه دغه انځور هم کومه را روغ او په دې باندې کار وکړو دا هم لږ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خبا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته لدې عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انزورګران او پټول کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجه او د تعلیم د کچې لوړېدو لقبل د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو خو چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو خو په دې چې دا د سیو ذریعہ ده چې په دې کې تشدد ته اصلاح نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي نه بلکې د څه څنګه چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخلا او جنگ جګړه ده نه یو کا فکر کې د ټولنې په حق له حالات واره کې خپل یو برداشت لري اگر ازي یو شرط کې نه یو د هنر دلاري د رنگ دلاري هغه د ټولنې مخې ته کې دی او هغه پیغام خلکو ته ورکوي به فائدې ده چې د یو انځور دلاري نه صلح او خلکو ته مثلا پیغام رسیږي نو ډیره فائدې به لري البته پښتانه زمونږ نشته تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه به برخه ته وحسي تر څو د زده کې کافي استعداد شته د پښتنو کې به برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم. آباد او خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.